افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پایل کې لن خبرونه د کابل په لویدیځ کې د ورستۍ خونړۍ حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه نن د برید قربانیانو شمېر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کارچ ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نست ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیرې ورځې راپه دې خوا د زابل د شینکی د شاوخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د EWD شدید نست ناستې په ناروغي اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هیوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ول زابل ولایت مرکز کلا ته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نست ناستې پېښې ډېرې شوې دي. ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پېښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلنه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادي کړې دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې 40 میلیون امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمه پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چره واټ یو ال اوکراینی ځواکونه لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټه پرون آزاد کړو. د لوهانسک سیمه په کریمنیا کې هم د روسي لپوزی جزو تامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراینی وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسي ته د 340 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کارچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
باید هغه څه فعالیت چې د کړې هڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه خصه د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره شریکې تر څو چې نړیوال پوه چې ته یو څوک یې دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته تنخواوي کمی شوی او ډیر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8000 ولو اوس زموږ معاشونه 2000 ته رسیدلي. نو په همدې اساس زموږ وسومسه له خپل وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي. وای په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کارکوونکي پوهیږي چې ډاکټرانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکب خبرونه کوم وارد چې کابل په لوی دیس کې د ورستې خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدی مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکې شوې. نور حال به خپل خبري علاوه ورو
بل که څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ په هانتون محصلینو لاریون کړي او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ د په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز باندې چاودنې ګڼ شمیر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې هغه شعار ورکوه ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپلې سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه د دغه محصلینو یو شمېرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغوی ویل چې نن د دغه محصلینو ډیری برخه په د بلخ پوهنتون په 15 لیلیو کې د سهار راهیسې بندې پاتې وي او طالبانو د دې لیلو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله. بیا خود بلخ د امنیه قومندانۍ ویان د ازادي رادیو ته په یو هستول شوی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د هغه څخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرک ونګرځي یا پراګنده ونګرځي. لدی سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبری وکړه. احمد تقی بیا د هغې مسلې ته په اشاره سره چې تیره شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1500 محصلین او په هغه 1500 محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیرې جمعې ورځې د چاودنې د تلفاتو هغه وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې برید 3 کسه پکې وژل شوي او همدارس 300 ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي.
بلې له تاسو مننه قدر منوریدونکو. وام اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ خونیز مرکز د برید د ورستې خونړي برید په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غراز نن په مزار شریف کې هم یو شمېر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د برید د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامه ویلي په دغه برید کې د وژل شو کسانو شمیر 3 تنو ته او د ټپیانو هم 3 ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمیر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعال او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پېښوه چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پېښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دی ښودلی او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ ښه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلې دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه ده اخیستی.
بله، مخکې تر دې اکثر د ډول پېښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوی دی، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تیره ښځې مظاهرې وکړي، خو دغه مظاهرو مخام ونیول شول. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګند
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچت سي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوړي. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وې تا کو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې دا مسؤلیت ما اخیستې ده یا یې زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجیبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړي، نړیوال سره یې شریک کړي، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شې چې ته نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکوې چې کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا یې نه ده شریک کړی، متاسفه یو. واقعا
اغلی نزه یو په ورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور ازموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو ازمختي ازموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی بریټ فکر کوي چې هدف هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ د انجونی له سنوي زده کړو څخه منع کړی شوی او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبي ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، دا د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي او دا نور ټول متنفر کړ د پوه نه، د زده کړ نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمليږي او تحمليي. ولې چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشري حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاد استعفا کړې. هغه د رادیو ته ویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکنه موږ امکانات خول او ماشونه خول او پانتون مخسره وزارت تحصیلات مخسره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو وز موږ ماشونه 2000 ته رسیدلی. نو په همدې اساس مجبور شوم چې لخپل وظیفه استعفا وکم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي، امکانات دومره کم دي چې فنیسي حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي د غشانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نه شوای پوره کولی. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل، فرزند کور کرایه وه، د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه، نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی ایران پا پلازمین تهران که امنیتی زواکونو دی و پوهنتون لی معترض و محصلانو سر اشخر کردی. دی محصلانو اعتراض دی عدالت گوختنی دی هغو مظاهرو پا لرکی تر سر کیگی چه لطی رو اتلس و رز و رئیسی دی ایران پا گن و خارونو که روانی دی مظاهره کون که دی نظام پر زد شوارونو ورکی ویاو تر شکنجه لاند دی وجل شوی پیغلی محصا امینی تا دی عدالت گوختنه کوی.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو اتلسمه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخه تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترض محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشو چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکه لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوې دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې ساري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې لنه هم ټولګي پورته زده کوونکو او نوې ګمارل شو خوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبان غواړي برابر کړي. ازادي رادیو هغه تعهد پانه هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسمانه تایید کړي. او شمیر زده کوونکو او خوونکو ازادي رادیو ته ویلي کڅوک دا تعهد پانه لاسلیک نکړي خوونځي ته دتلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پهنی ریاست هغه خوونکې چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصول پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. لدی خوونکو یو تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورته ژمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینه د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه را لګلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکې او د پهنی ریاست د یو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پهنی ریاست مهر هم لګیدلې پکې لیکل شوی. زه فلانکې د فلانکې زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو ترڅنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته وویل دی مجبور چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلکه مخنیوی وسی. ما د طالبان له استاذ څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیت باندې کار ونه لري، همدارنګه د دوی پردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته خونځو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوز د کوونکو په دی اړه ازادي رادیو سره خبري کړي خو وختنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې لنه هم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړی کوي ګیری پریک دي، خپل سرونه پټ وساتي او ترخوای خپل وختان ساده پریک دي. په کندهار کې دی ولسم ټولګي یو زده کوونکې
دا اپراتی او بیا باکه شرایط په دغه کم شرایط باندې د زده کوونکو د زده کړو مخنیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچار منځ ته کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کی.
په کندهار کې یو بل زده کوونکې چې بیا نغواړي نوم او غږی خبر شي ازادي رادیو ته وویل طالبان له هغه زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې دوی اصول نه مني. لدی وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپارې شوې وو چې طالبان په دولتي ادارو کې هغو کسانو ته د داخلي دوه او کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او دوی په اصول برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصول په نوم وړاندې سکرل شوې شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وایي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نوم یې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم را سره دي نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو دواخانو ته ولاړم، دې نسخه باندې څوکم نه پیږي، چاته ورخاره کوم هغه خپل بیرته هغه ادرس راکسي، چاته دی د نسخه درکړه هغه درته وایي چې تو ورسه دغه مربوطه دواخانه ته ورسه لغو جای ترلاسه کړه.
نمې جمعدین ده او دی واغز ولسوالی یم، مخکل ډاکټر صاحب تراغلی و، ډاکټر صاحب مخته نسخه تراک نو بیا مینات باندې ډیر پیسې ولګید، ولسوالی ته ولاړ پیسې نه ورس، نو ولته دواخانه وګرځول د نسخه بالته څوک نه پیپیدو، نو بیرته رالم ام کرایه ولګید او دلته بیرته مجبور یم دواخانه ترالم، کوم دواخانه سي دی په مینخانه پوری مربوط.
د کابل یو سیدونکو جلیل وای ډاکټران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان ځنګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي، او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیا درمل پلورل کیږي. نو موړای په دې اړه خپل کې سره ته کوي،
د شفخانه گرفتم ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روختون ته ورغلم، له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم، هلته د درملو بیا 1200 افغانۍ راته ویله، هل دا چې هغه درمل می په بل درملتون کې په 300 افغانۍ وخیستل، یعنی دوی څو برابر قیمته دا واخسوي. اکثره درملتونونه دا نسخه نشي لوستلای ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي، ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځنګړو کمپنیو سره د تړون لمخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځنګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکتران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
دا یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون ولا پی باندې پیږي، دغه مشخصه درملتون ولا پی باندې پیږي، نو په همدې اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسب وګڼل شي د دې لپاره چې ستونزې حل شي، ولسغه کوم غوښتنه چي لري هغه ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوي ده.
د عامې روغتیا وزارت لخوا ډاکټرانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوی چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغي نښې، توصیه شوی معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او لسرغړ اون کو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې محل دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان پر روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې لامل یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورونو محترم، د رګریشن خبره در سره کوم، د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ دغه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وسانۍ د عمل او د امنیتي خبرې چې راغلي و ورور د خپل ګرځند دي د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي، وسانه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و ځبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور مرستې پر باندې دي، د داخل دي او وجد ډیر باریک دی، ډیر د تشویش وړ خبره ده. نو محترم نور مو وخت نه سم د دغه یارات ماجرینو پر برابر چې د پاریا دی او خو ستان د بادغت دی، دلته دا چې په کینیان تاسو ورور دا چې خلک تاسو ورور ټول چې اعتماد په فار کې تمام ورځ فکر کوي اتا چې سره و فکر ته مجبور شوی دی، نو دا غوښتل لري چې ځان ته ګوډه پیدا کړي، نو دا غوښتل لري چې خپل تر وطنو پورې بلا شي. نو موږ دا غوښتل د حکومت څخه غاړو ورور خپل د مشرانو څخه موږ دا خلک په عربی باندې دی جدید ته کړو چې ورور خدای دې مان ته. سلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترم ده، طالبان موږ هغه نه راکړي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، السخي دوست خديده ولو كفاسق، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي. محترم دا یو کال درین یشتی شو چه دیر اغلیم دا غوی چه بلافتا دا دید افتا نپورا کیی ایمان تقاوت نرا کی نور نتونه اوه مخو پا اللام سپاریل یاسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما احمد امین دا ورید هلمند ولایت کجکیول سرید زنداور سنسر پته ماسکم، زما دا زادی رادیو ته داخله شو، زما دا پیغام تر لوړ مکمات تصور است، دا زنداور علاقه کجکیول سوالی داغ دیره دو بود نمحروم فات ده باید داغ دو موز ده چرا اکتو داغوشتانه ده چی باید داغ والا وکرسی خالا گونه چی بیخی و سر پتکلیس بیتر دو سر دو نیم سوی متر کام برمانه و خلکیجه تو سلام برشکیغم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن دغه بریدي قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 3 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم پر نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي یو نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متر ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکلي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو اثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړو. سره هغې ټینګ کړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روان خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه به د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام دریو نه وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونی د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریشا او رستمی غیږ نیونی 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلی دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړ لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. اخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د 13 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو نوري د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینو کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې زړه ټول شینو تشریکم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غ پلان د به مشرانو سره شریکوم او ته وې پرواله او دغه تارتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې زنینې شان په ځای کړی دی. خداو چې من کوشش کړی دا چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو. او تغییر په دې معنی دا چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو. د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څو چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن وو اوسې او پراتونکو غواړي چې افغانستان لپاره لوبي وکړي. داسې نه چې کلب د ساتيري او دغه وسیله وو اوسې. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولې ده. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزوس تور شان مسلسل تشریکوم او هر یو شی بیل بیل تشریکوم نو وخت مو نیسی. به بل ان شاء الله غسر پوره تشریک کړی چې دا پرور راشي. دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابل ولایتونو کې. او به ولایت په کچره ټولیږي. او به زون په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلر ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلر سیالۍ وکیږي. چې دا یو بل نه وخت هڅه کړی ده چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلر باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلر هلکان به سره مکس یو مرد سي. نو دغه ټیمونه به جوړیږي چې په راتلونکي وخت به دا چې د افغانستان استازیتوب ښه تعلیم یافته هلکان به یې بل بدای چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې بم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته برسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره به یعنی پرتلیا کې ور سره نو نور نه به دا غټه نه وي. ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته. یو ځن ببل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روان وي. او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي. یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو. کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسیا د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم دغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه. د شپږیزې ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل ورځې ټورنمنت هم ترسره کیږي. په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خو نه سولانه کیږي. ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. خدای کول پراتلونکي ونی کې
پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه په بیا مونږ پرله پسې مونږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو بیا دا گنجائش نه پات کیږي چې مونږ نېشنل ټی 20 وکړو نو مونږ اړ یو چې سکل نېشنل ټی 20 ونی کو کوشش به مې خو سپیکر نه کوم چې ته مونږ رښتینی وو سو شاته ډیره مشکل وي چې مونږ نېشنل ټی 20 سکل وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل ټی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه له هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي
دسه په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کیږي او یا کوم ایونت کېږي دغه نه مخکې او څه ریپیرینګ کېږي په لوبغالو کې او د لوبغالو اړتیا ده کېږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو سي په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغه باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کو اکلن چې ولایتي او دا سیالي خو پیوسي په تدریجي ډول سره باغې له خیر سره یو غټ سټیډیم جوړو نړیوال سټیډیم به جوړیږي همدارنګ په خوش کې موږ ډېر لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر لوبغالي لرو په خوش کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډېر لوبغالي لرو چې ټول خلکو لاله دا ډېر سټنډر لوبغالي ده همدارنګ په کابل کې دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې وغټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالي په کابل کې هم موږ ولرو
جار سي تاسو په انګرار کې دا نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کې چې کار روان دي اوس یې د کارونو مرحله کوم ځای ته رسیدلې ده په دې اړه پلان معلومات لري
دغه ټول لغه کنده وا نو هغه د ډکون غوښته او ډکون هم یو څه موده واخیستله دوه ځلې ډکون وسو دغه دغه خانه او جر او کنده وا هغه د کشتګانی لپاره چې کوم حوض هغه ټول جاي ډکون وکړ ډکون ورسره بیا دوه مرحله د منګه دغه وا د دیواله وا چار دیوالیم ته نو وکړل دیوال پنیم ته جوړ کړل غړ دیوال ته جوړ سو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلط دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړول چمن کرل سوې دا ان شاء الله پلند اورز کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګه د وشتنځای جوړول چارې به یو څو وخت سمو د اورز شروع شي چې له خیر سره نو کول شي جمی تلاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې د ناسل په لا تر اوسه کوم جین نشته
دا کارونه خو به کې جار سي تاسو د اکیډمینو یادونه وکړې وي انتقاد هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ سونه لرو په ډیرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو التم ډیر کار ورته نه کیږي سی مجهز سیستم نه دی موجود الټ ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځای رښتینی ته پلان ورته سم موجود دی
زه نه پیګم چې خلک ول دغه سینه وکړي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو اوخه مجهز اکیډمي ده په خوش کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم لکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړې کچې روزن کې دلته لرو همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغه ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغه ته روزن کې موږ لرو نو بیا زه نه پېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي نو د روزنځای نه چې کوم دي دا هڅه اوسې چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فند پورې تړلې دي کله چې فند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې ده سیالي چې 19 ورځې دوام وکړ پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې و نور حال په دې راپور کې
سیالی په یوه لسم سپتمبر پیل او په دیرسم سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلوبه د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړې لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنې کې نه بلکې په خامه او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ځمکه نه لرو د سیمو جلته میدان اور کودلته مشته دی اور کاری اجازه نه رکی. تاسو وینئ چې دلته ډیره غټ غټ کندې دي او ډیره ډبري پرتی دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې مشته ول ځمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله مشته د یو معیاري میدان دلته جوړی.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسېږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته رداوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه دې دی. نو زما په نظر یو عوامل خپل کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانی تخریب کی او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دې هر څه کامیابیانی چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کې او د همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبب رس چې دا ماشوم بیرته په دغه سي کورنۍ کې دی غرسوي خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکي جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځانغوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجه خويندې لز دکړو پاتې شوي.
د نورو تخریب شخصت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه. له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي وو. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تیریږي خو تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محروم شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکونکی جمال احمد زی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پیښې ډېرې کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي ډېر تاکید پې کوي هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي وایي چې زه رفاقت دوستي د یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تیر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پی کوي دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چې ورسره یغه معلومات له نور سره شریکي څوک په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کی تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زای زیاتوی ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوه شو وی چې دای یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لباندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوه شو وی ونه هغه خبره باندې هغه کلک شوی دا بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کومه تجربه چې دا تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور سره مخ کې نه يم تللی. خو یو څه مې کړی دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مې د سره لاره بیل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی دا بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
که غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د چبلې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد ک لمړی اداره ته وای شولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کېږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کېږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی، نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کېږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي، نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نور ورته نه تشویقوي، هغه نه ترغیبوي، نو هغه ته یو ناامیدي راسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث دي کېږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خواست که دا ده چې دا ځوانان رو رو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی، یو ښه کورونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی ازدکیي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو وسکه بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو او تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبی او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعات باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي، نو دا هغه پایله ده چې ورو ورو په دمنګه په فرهنګ او دمنګه په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دی هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو تبدلون ورکو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ورو ورو د دید پراخه شي، او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېر سختۍ سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنان هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.